رادیو آشنا، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم و اوریدونکو، السلام علیکم. نن شنبه ده او د چنګاښ دوهشتمه ده. د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ. د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه. په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید او د بارک اوباما د واکمنۍ په دور کې د جمهوري ریاست مرستیال جو بایډن ویلي که انتخابات وګټي دی به په افغانستان او منځني ختیځ کې نه ختمیدونکي جنګونه پای ته ورسوي. د ای پی خبری اژانس د رپورټ سره سم، بایډن چې 6 کال د سنا د مجلس غړیتوب لره د 5 په ورځ ناوخته په نیویارک کې خپل خارجي سیاسي خارجی پالیسی او ڈپلوماسی اعلان کړل. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال مارک میلی چې په افغانستان کې هم وخت تیر کړی دی او د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د متحده ایالاتو د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې د نوي رئیس په توګه نومول شوی، د 5 په ماښام د سنا د مجلس د وسلوالو قواو د جرګګۍ غړو ته وویل چې له وخت نه مخکې د افغانستان د امریکایي عسکرو راایستل یوه ستراتیژیکي اشتباه ده. خو جنرال میلی ومنله ممکن چې اوس د خبرو لارې په افغانستان کې د زکم 2 جنگ د پای ته رسولو لپاره یوه ښه موقع برابره شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شیر محمد عباس تانگزی ویلي چې طالبان هیله لري اروپایي اتحاد او جاپان به له متحده ایالاتو سره د سولې د موافقې د تضمین کوونکو رول ولوبوي ترڅو ډاډ حاصل شي چې د موافقې د لاسلیک کولو وروسته امریکا خپل عسکر له افغانستان نه وباسي. د ای پی خبری اژانس د وی مرکه په حواله چې ستانګزی د جاپان د منچینی شیمون رسپانه سره د 5 پر اسکلی رپورت ورکړی چې د موافقې مسوده به د نړیوالو تضمین کوونکو په مخ کې اعلان شي. هغه ویل هیله لرو چې د آسیا او اروپا با نفوذ هیوادونه به د عملي کولو ګارنټي یا تضمین ورکړي. کله چې د هغه نه د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو نه مخکې سږ کال د سپتمبر پورې د سولې د موافقې د لاسلیک کولو په اړه پوښتنه وشوه، نو ویل چې موږ په دې اړه بیړه نه لرو. دا د امریکایانو غوښتنه وه. د جمعې په سهار د ننګرهار ولایت د پچیراګام په لرې پرتې ولسوالۍ کې د یوه مرګاني برید په جریان کې چې په واده په مراسمو کې وشو، 6 وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. د دغه برید هدف د پچیراګام ولسوالۍ لپاره د ځای پڅون کوونکو یو مشر ملک نورو چې له خپلې وراره سره یو ځای وژل شو. روسیې د پلان سره سم ترکیې ته د سم 400 دافع هوا سیستم په حواله کولو پیل کړی، خو د واشنگټن او انقرې ترمنځ غټه لانجه راپورته شوې. امریکا ترکیې ته خبرداری ورکړی و که د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت سودا یې فسخه نه کړه، نو F-35 پرمختللي جټ الوتکې له امریکا نه نشي اخیستی او شاید چې اقتصادي بندیزونه پرې ولګول شي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو سابقه دار غړي دي، خو تیر کال د ناکامي کودتا وروسته د هغوی اړیکې سړې شوې. دواړه انډیوالانې د سوریې، ایران او د فلسطین د موضوع په سر هم ژور اختلافات لري. د سمندري طوفانونو د ټاکلو لپاره د امریکا ملي مرکز د لویزیانا ایالت په ځینو برخو کې نن د یو غټ حراوي طوفان د رارسېدو نه مخکې د نیو اورلینز په شمول د دغه ایالت د ساحلي سیمو اوسېدونکو ته خبرداری ورکړ چې ځانونه چمتو کړي. د بیری په نوم دا خطرناک طوفان د مکسیکو په خلیج کې دوره خوري او قوت یې ساعت په ساعت زیاتیږي. فی ساعت د 100 کیلومتر پر رفتار د حرکت په حال کې دی. جمهور رئیس ټرمپ د 5 په شپه په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. چارواکي وایي چې د 5 په شپه د امریکا د هوایی ایالت په مایو ټاپو کې د یوه ځنګلي اور د لګیدو له امله 4000 هکټار نه زیاته شنه ځمکه سوځېدلې ده او په زرهاو خلک له خپلو کورونو وتلي دي، خو یو شمیر خلک بیرته د جمعې په ورځ باندې راستانه شو. د اردن د پخواني پاچا ملک حسین لور او د دوبۍ د امیر شیخ محمد بن راشد المختوم 4مه ښځه حیا بنت الحسین چې سمو د مخکې تښتېدلې وه په لندن کې پټه شوې، د لندن په یوې عالي محکمې کې د خپل میړنه د طلاق اخیستو خواست کړی دی. څارونکي فکر کوي چې دغه 45 کلن شهزادګۍ دعوا شاید چې د خلیج د شاهي کورنیو د غړو ابرو او وقار ته سخته صدمه ورسوي. 3 میاشتې مخکې د خلیج دغه بډای او شتمن امیر ځوانه لور له خپله کوره په یو کښتۍ کې د یو فرانسوي سړي په مرسته باندې وتښتېدله، خو د اماراتو سمندري قواو د هند په سمندر کې کښتۍ راګیر کړله او بیرته په زور باندې راوستله. راشد المختوم تر اوسه پورې 6 کړي دي او 3 اولادونه لري. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. لومړی رپورت: د بغلان مدني فعالان او عام خلک وایي چې طالبان باید په خپل اعلامیه عمل وکړي، د عامه او مقدسو ځایونو څخه د جګړې سنگر جوړ نکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
بغلان کې مدني فعالان او دینی عالمان وایي چې د دولت مخالف وسلوال باید له عامه ځایونو او مقدسو ځایونو څخه د جګړې د سنگر په ډول استفاده ونه کړي، او هغه اعلامیه چې د طالبانو د رهبرۍ لخوا نشر شوې باید عمل پرې وکړي. د بغلان عام خلک په داسې وخت کې له وسلوالو طالبانو دغه غوښتنه کوي چې تیره ورځ په بغلان کې د بمبار پر وخت څو تنه ماشومان وژل شوي وو. د بغلان یو تن مدني فعال نوید شکرزاده وایي چې د طالبانو د اعلامیې له نشر وروسته اوس هم دوی د عامو خلکو له کورونو څخه د سنگر په څیر ګټه اخلي، او تر 1300 کالو کم عمره ماشومان یې له ځانونو سره سرتیری نیولې دي.
طالبانو در یو آخر اعلامیه فراش سپردن که در اماکن مقدسه در شهرها و جاده ها و همسالها میدونن.
طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې مقدسو ځایونو، عامه ځایونو، خارونو او لارو کې بریدونه نه کوي، او په جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه نه اخلي. د مدني فعال په صفت زموږ غوښتنه هم دغه ده. د بغلان والی احمد فرید بسیم وایي چې طالبان د سولې په پروسه کې د زیات امتیاز اخیستو په خاطر جګړې کوي او په عامه ځایونو کې سنگر جوړوي چې زیان یې ملکي وګړو ته اوړي.
طالبا به خاطر گرفتن امتیاز در مذاکرات تمام فشار خود سر مردم بیچاره و مظلوم ما میاره.
طالبان د سولې په پروسه کې د زیات امتیاز په خاطر په مظلوم و عام خلکو فشار راوړي، او داسې خی چې دوی مرګونه کول شي نو باید زیات امتیاز ورکړل شي. د بغلان یو تن اوسیدونکی مولوی محمد عمر حقانی بیا وایي چې طالبان دې د سولې له پروسې سره یو ځای شي، ځکه جګړه کې ګټه نشته. دی
از تحریک طالبان 26 سال میشه، چقدر مفاد، چی نتیجه داد؟ راهی حل و صلح و ولای خیر.
د طالبانو د تحریک له جوړېدو را په دې خوښ پګوش کاله کیږي. طالبانو څومره ګټه وکړه او څه نتیجه یې ولیده؟ په جګړه کې ګټه نشته، د خیر لارې واځي همدا سوله ده. د بغلان یو بل مدني فعال حلیمه محمدی وایي چې له وسلوالو طالبانو وړه غوښتنه لري، هغه ځای چې خلک پکې سجده کوي باید د خپلو اهدافو لپاره یې ویجاړ نه کړي.
از مکانهای مقدس استفاده نکنن، جایی که ما مسلمان هستیم سجده میگذاریم، اونجا را خاکباران و خونباران نکنن. از شهرهایی که
له مقدسو ځایونو دې د جګړې لپاره ګټه نه اخلي، موږ مسلمانان یو، هغه ځایونه چې سجده پکې کوو په وینو دې نه لړي او په خاورو دې نه ککړوي، هغه خارونه چې موږ یې آبادول غواړو باید ویجاړي نه کړي، او هغه ماشومان چې باید قلم ورسره وي ټوپک دین نه ورکوي. هغه وخت چې په قطر کې د سولې خبرې پای ته ورسېدې، په شمال ختیځ زون کې هم ځای ځای پر امنیتي پوستو بریدونه شوي چې دواړو خواو ته پکې تلفات اوښتې دي. ګلرین نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، کوم رپورټونه چې په امریکایي مطبوعاتو کې خپاره شوي دي ښایي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د څو ځلي مذاکراتو په نتیجه کې اوس له افغانستان څخه وتلو ته نږدې شوي. د دغه رپورټونو وروستۍ برخه سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
تازه څېړنه چې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې د جولای په 10مه چاپ شوې ده، په دې څېړنه کې راغلي چې اصلا په 1992 میلادي کال کې د امریکا د یونیکال شرکت چې مرکز یې د تکساس په ایالت کې دی، د ترکمنستان نه د افغانستان په لاره پاکستان او له پاکستان نه د هند سمندر ته د طبي ګاز د یو پایپلاین د غځولو په فکر کې ولوېده، او په همدې نیت یې په واشنگتن کې خپل کوششونه پیل کړل چې د افغانستان د کورنۍ جنگ د پای ته رسولو لپاره یوه لاره عمومي، ځکه چې د کورنۍ جنگ د پای ته رسېدو نه په غیر د دغه پروژې عملي کېدل ممکن نه ښکارېدل. یونیکال امریکایي مشران وهڅول په هر شکل چې ممکن وي د افغانستان د کورنۍ جنگ د ختمولو لپاره باید اقدام وکړي، خو امریکایي مشرانو چندان زیاته علاقه نه لرله چې د مجاهدینو د قمندانانو او یا نورو وسلوالو ولاړانو سره بیا تماسونه ونیسي، ځکه نو د دې پروژې دنده پاکستان ته پټېکا ورکړه. د پاکستان د نظامي استخباراتو ادارې ISI مخکې هم په افغانستان کې د CIA سره د پخواني شوروي اتحاد په ضد په جنگ کې همکاري کړې وه، او پاکستان دا توقع هم لرله چې د افغانستان د جنگ په پای کې په کابل کې باید یو دوست رژیم قدرت ته ورسیږي. بلا مهمه خبره دا وه چې په 1944 میلادي کال کې د هند نیمې وچې د تقسیم په نتیجه کې کله چې پاکستان جوړ شو نو افغانستان له لومړۍ ورځې نه د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژندله. پاکستانی مشران سره تل دا ویره موجود وه که د هند سره یې جنګ ونښته او په کابل کې دوست رژیم ونه لري شاید چې په دوو جبهاتو کې جنګ کولو ته اړ شي. د دې څړنې له مخې کله چې واشنگټن ورته د یو نیکال په غوښتنه د افغانستان د کورنۍ جنګ د پای ته رسولو دنده وروسپارله، له اسلام آباد سره دا فکر پیدا شو چې قدرت ته په کابل کې د یو دوست او ماتحت رژیم د رسولو لپاره یوه طلایي موقع په لاس ورغلی ده او باید چې ګټه ورنه واخلي. په عین وخت کې سعودي عربستان چې په افغانستان کې د ایران له نفوذ نه سخت په ویره کې و د دې پروژې د عملي کولو هرکلی وکړ. د ایسای ادارې د مهاجرینو له کمپونه د یو شمیر ځوانانو په راجلبولو باندې پیل وکړ. د طالبانو تحریک رامنځته شو، هغوی پخواني مجاهدین مات کړل، امنیت یې راوسته. خو اسلام آباد تل دا فکر کوو چې طالبان ټوله خاوره نشي نیولی او هر څومره چې د افغانستان مرکزي حکومت کمزوری د پاکستان په ګټه بی. واشنگټن په دې وخت کې هم د افغانستان لپاره کومه روښانه څرګنده پالیسي نه لرله. امریکایي سیاستمدارانو افغانستان نه پیژنده او له پیژندلو سره هم چندان زیاته دلچسپي نه لرله. دا هغه زمانه وه چې د القاعدې پخواني مشر اسامه بن لادن هم افغانستان ته خپل ځان ورسو. په متحده ایالاتو باندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11 د حملو په تعقیب یوه غټه غمیزه رامنځته شوه. د امریکایي مشرانو سره د دغې حملې د غش اخستلو فکر پیدا شو، خو کله چې پر افغانستان باندې د حملې نیت وکړ د حامد کرزي او زلمی خلیزاد په شمول د داسې افغانانو مشروط یې غوږ نیوه چې هغوی هم د افغانستان حالت سم نشو درکولی. دوی به تل دا مشوره ورکوله چې طالبان د خلکو په منځ کې ملاتړ نه لري او که موږ 200 کسان ولرو کولی شو چې له افغانستان نه وباسو. طالبانو د افغانستان په اطرافو کې 80% نه زیات ملاتړ لره. د افغانستان هوایي بمبارتمان شروع شو او د سی آی ای ایجنټان په شمال کې پیاده شو. د طالبانو د حکومت له سقوط نه وروسته په بیړه باندې د جرمني د بون په ښار کې د یو کانفرنس په نتیجه کې یو نوی حکومت جوړ شو. په دغه حکومت کې هم زلمی خلیلزاد او حامد کرزي مهم رول لوبو. افغانستان کې د متحده ایالاتو د پالیسۍ ناکامي څرګنده شوه. په واشنگټن کې د امریکا خبریال کارلا باب په خپل رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې د امریکایي چارواکو په وینا له طالبانو سره په وروستیو مذاکراتو کې د خارجي قواوو د وتلو په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. جنرال مارک میلی چې د جمهور استم لخوا د متحده ایالاتو د پوځ د سرو د رسیزانو د کمیټې د نوي رئیس په توګه نومول شوی دی، د پنجشنبه په ورځ ناوخته په واشنگټن کې د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د جرګې غړو ته د یوې استماعي غونډې په دوران کې وویل چې له وخت نه مخکې به د افغانستان نه د امریکایي عسکرو راوستل یوه ستراتیژیکي اشتباهي. که څه هم چې جنرال میلی ومنله چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی او ممکن چې د روانو خبرو لارې په افغانستان کې د څه کم دولسیزو جنګ د پای ته رسولو لپاره امکانات پیدا شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې دا پروسه به سوکا درناکه او سخته وي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندۍ دفاعي سیستم لومړۍ برخه پرون انقره ته ورسېده او د روسیې فدرالي ادارې د دغه سیستم د یوې برخې د لیږلو پیل تایید کړی دی. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر په یوې خبري غونډه کې چې د سویس د بهرنوی چارو له وزیر سره خبرې کولې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د روسیې سره د دوی تړون شوې معامله ده او دغه لیک به د یوې سمې لارې به دوام ولري.
لکه د تل په شان چې موږ ویلي د روسیې سره زموږ معامله شوې ده او دا پروسه به دوام ولري. موږ د الوتنې او د پرسونل د اجازه چارې په همغږی سر ته رسو او دا طرز العمل دوام لري. زموږ د دفاع وزارت په دې اړه مهمې خبرې شریکې کړې دي. اوس مهال هیڅ ستونزې شتون نه لري او دا به په سمه توګه دوام ومومي.
له روسي څخه د پرمختللي مزایلو سیستم نن جمعه انقره ته ورسیده. د ناتو متحدینو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د دې کار تمه کیده. د ترکیه د دفاع وزیر په وینا له روسي څخه د S-400 ډول توغندي دفاعي سیستم لمړی برخه د پلازمینې انقره ته نږدې نظامی اډې ته لیږدول شوې. د روسي سره د ترکیه د دغې معاملې د مخنیوي لپاره واشنگتن په میاشتو مبارزه کړې وه. د مسکو او انقره ترمنځ دغه تړون د ترکیې او امریکا ترمنځ د شخړو عمده لامل ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي که ترکیه چې د ناتو غړې ده د جولای تر 1 له مسکو سره د S-400 تړون لغوه نه کړي، انقره به ونشي کړی په راتلونکي کې F-15 ډوله جنګي جټ الوتکې له امریکا وپیری. د روسیې ریا خبري آژانس راپور ورکړی چې د پوځي او تخنیکي همکاري په برخه کې د روسیې فدرالي ادارې د دغه سیستم د یوې برخې لیږلو پیل تایید کړی دی. کالیا رنا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو د سرمشریزې غونډې په نامه یوه غونډه جوړه کړې وه، او دغې غونډې ته یې د دودیزې رسنۍ شنونکي، څیړونکي، ډلې او هغه کسان بللي وه چې په ټولنیزو رسنیو کې نفوذ لري. ټرمپ ادعا لري چې د ټویټر، ګوګل او فیسبوک په ګډون ځینې لوی شرکتونه په آنلاین ډول دودیز افکار سانسوروي. د امریکا ژغ خبریالی پیتسی ویدا کاسوارا د راپورت خلاصه زموږ همکار تستل ولې. موږ ډیر وخت له دیموکراتانو سره تیر کړی دی، نو موږ ستاسې په چلونو پوهیږو چې تاسې څه کوئ.
دا یوټیوب دودی ستوري ډایمنډ اور سلک دا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لوی مینوال دی. دا سپینې ماڼۍ د ټولنیزو رسنیو د مشرانو په غونډه کې د هغوی ځانګړی هرکلی وشو. جمهور رئیس ټرمپ یو شمېر ګیلې درلودې او وی ویل چې په آنلاین بڼه د هغه او د ځینو نورو دودیز غږونه سانسوریږي.
بیګ ټیک مست نات سانسور د وایسز اف د امریکن پیپل ټو اول اف د سوشل میډیا.
ټکنیکی شرکتونه باید د امریکا د خلکو غږونه سانسور نه کړي. دلته د ټولو ټولنیزو رسنیو متنفذونو ته وایم چې تاسو له ډېر قدرت او قوت څخه برخمن یاست. تاسو باید له دغه قوت څخه په ډېرې هوښیارۍ استفاده وکړئ.
دا پنځمه په سهار ټرمپ د ټویټر له لارې د ځینو شرکتونو په درواغو، تعصب، تبعیض او د حقایقو په پټولو سختې نیوکې وکړې. دا هغه اشاره د ټویټر، فیسبوک او ګوګل په څیر لویو تخنیکی شرکتونو ته وه چې دې غونډې ته بلل شوي نه وو.
I'm announcing that we will ask representatives of the major social media platforms to join me at the White House.
موږ د لویو ټولنیزو رسنیو لاستازو وغواړو چې په راتلونکي میاشت کې زما سره یو لوی غونډه وکړي او په ځینو مسلو رښتینې خبرې وکړي.
په دغه غونډه کې د دودیزې رسنۍ شنونکي او د ټولنیزو رسنیو ستوري شامل وو. ټرمپ هغوی ژورنالیستان او نفوذ لرونکي وبلل چې د 2000 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې شاوخوا 500 میلیارد خلکو ته رسیدلی شي. ایتن پورټر چې د جارج واشنگټن په پوهنتون کې دا سیاسی تبلیغ او رائے عام تدریس کوي وویل،
This event seems especially designed not to achieve policy changes or regulatory shifts of any
د دغه غونډې هدف یوازې په پالیسیو یا قواعدو کې ژور بدلون راوستل نه دي، بلکې سپینې ماڼۍ ته د هغه کسانو بلل دي چې ګیلې لري. نو دوی کولای شي چې خپلې ګیلې څرګندې کړي او دودیزې رسنۍ په سپینې ماڼۍ کې واوري.
ټویټر، فیسبوک او ګوګل له دې انکار کړی چې د خپل معیارونو د نافذولو په لار کې یې د دودیزو رسنیو کارونکي په نښه کړی دي. جمهور رئیس ټرمپ ګیله لري چې د ټویټر له لارې د خپلو پلویانو د جلبولو په لار کې یې مخه نیول کیږي، خو سره له دې داسې نه ښایي چې هغه به خپلویانو ته د رسیدلو او پر خپلو مخالفینو د انتقاد کولو لپاره د خپلې خوښې له دغې رسنۍ څخه لاس په سر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د ملي ټیم کپتان او اصغر افغان د ټیم رستیال کپتان په توګه ټاکلی. ګلبدین نایب د کرکټ بورډ د پریکړې سره مخالفت ښودلی دی. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نه ځلیدو او د دغه ټیم پلویانو او ملاتړو لخوا د برتانیې په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم پر کړنو سختو انتقادونو او نیوکو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ نن د جمعې په ورځ راشد خان د دغه ټیم د کپتان او اصغر افغان د ټیم مرسیال په توګه وټاکل. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله پزلی د دغې پریکړې د اعلان پر وخت خبر اعلان ته وویل چې د ټیم د کپتان په توګه د راشد خان د غوره کولو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د کمیټې له بهرني غړي انډي مول سره هم مشوره کړې او دا ټاکنه دغه په مشوره شوې ده.
نو نن رسمن مشتاسته موږ ګران ورو راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې د دروسر پر مټو کپتان دی او دوی به د افغانستان د ملي لوبډلې رهبری کوي. ذکر روان ټي 20 ورلد کپ چې په 2020 کې د سره کیږي هغه ته به آمدګي وي. د بنگلاديش سیریز ته د همداسې د ویسټ انډیز سیریز ته نو الله دې وکړي چې دغه مسؤلیت پښتوګه سرته بوزي.
د کرکټ بورډ نوی اجرایی رئیس لطف الله سانګزی دغه پریکړه د اعلان لپاره په کرکټ بورډ کې جوړ شوی خبری کانفرنس چې راشد خان هم پکې حاضر و، د راشد خان څخه هم په دې چې د کرکټ د ملي ټیم مشري منلي مننه وکړه. راشد خان دې خبری کانفرنس ته ویل چې د پډیرو سخت حالاتو کې د ټیم مشري په غاړه اخلي. هغه ویل اصغر افغان به ورسره د مرسیال په توګه کار وکړي.
واقعا یو غټ بوج ده کپتنسی هر یو لوبغاړي لپاره چې خپل لوبډلې مشري وکړي، او خاص کر په دغه حالاتو کې چې زموږ نن سبا کرکټ کوم حالات دي، په دغه حالاتو کې لوبډله مخکې وړل لږ یو ټف چیلنج دی زما دپاره. خاص کر ځوان لوبغاړی زما درې کاله لوبډلې سره کېږي او بیا د لوبډل مشر کول اسانه خبر نه ده.
راشد خان ویل چې د برتانیې په نړیوال جام کې چې افغانستان د کومو آسیایي ټیمونو سره لوبې لرلي هغوی سره سخته مقابله وکړه، خو د نورو ټیمونو سره چې افغان لوبغاړو پخوا لوبې نه وي کړي هغوی سره یې لوبې خوندورې نه وي. راشد خان ویل له دې وروسته به هڅه دا وي چې د سکاټلند او ایرلند په ځای د کرکټ د ملي شورا د غړو هیوادو سره لوبې وکړي. هغه ویل په خپله به هم په نړیوالو لیګونو کې خپلې لوبې راکمې او زیاته توجه به خپل ټیم سره لوبو ته راوړي.
دې وطن ماته عزت راکړه، دې وطن ماته راشد خان نوم راکړه، دې وطن زه په نړیوال لیګونو کې لوبولې. که دا افغانستان نه وای زه هیڅ چیرته نشم تللی، نه ما چیرته لوبې کولی شوې. زما ما په لیاو په شینوارو کې وم، لیاو په ننګرهار کې چیرته ولما. نو چې زه خپل وطن سره بې معنی کوم نو زه بیخي بیا مسلمان نه یم. چې زه خپل وطن سره بې معنی کوم نو کوشش هدف به هم دی چې کوم پریکړه هم کوو، که ټیم سلیکشن دي که پلینګ الیون دي که هر یو شی، د زړه نه به یې کوو او وطن دپاره به کوو، نه د خپل ځان دپاره.
دغه خبری کانفرنس لا روان و چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی کپتان ګلبدین نایب د کرکټ بورډ ودانۍ ته راننوت. ښاغلی نایب د کرکټ بورډ د دوه غړو سره په لوړ اواز په خبرو کې د دغه بورډ د پریکړې سره مخالفت څرګند کړ، خو هغه خبریالانو سره په دې مسله خبرې ونه کړې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله پزلی خبریالانو ته ویل چې ګلبدین نایب پخپله ویلي چې د بورډ هره پریکړه به مني. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ ملي ټیم ته نوی کپتان په داسې حال کې غوره کړی چې تېره شپه دغه بورډ غړو او ملي ټیم غړو پارک د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د کرکټ د وضعیت او په برتانیا کې د دغه ټیم په کړنو خبرې کړې. ارګ په یو اعلامیه کې ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ چارواکو او لوبغاړو سره د تېرې شپې په کتنه کې په کرکټ بورډ کې ستونزو ته په اشاره ویلي چې د کرکټ بورډ تشکیلاتي ستونزې او اړتیا دي جدي وارزول شي او د رفع کولو لپاره دي عجل اقدامات وشي. جمهور رئیس غنی ویلي چې دا د بورډ مسؤلیت دی چې د ټیم د خزلېدو د هڅو ترڅنګ په ټیم کې نظم او اتحاد وساتل شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په خوست کې د چنار کلنۍ دودیز مشاعره جوړه شوې. د مشاعره لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ترتیبات نیول شوي وو او په سلګونو خلکو ګډون پکې کړی وو. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د چنار کلنۍ دودیز مشاعره لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ځانګړي ترتیبات نیول شوي وو. په مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ترڅنګ سلګونو نورو خلکو هم ګډون کړی و. مشاعره ته د شاعرانو له لورې زیاتره لوستل کېدونکو شعرونو خلکو ته په هیواد کې د سولې او ثبات پیغامونه ورکول.
بیلتون د هر څه سخت دی، زور غواړي بیلتون دې ورک شي، خو بیا په ټولو کې بیلتون د جنان سخت دی. دومره غمونه زغمي سل سلام دې سړی ته، دومره غمون از غمی سل سلامه دې سړی ته بالکل رښتیا ده چې لکانی نه انسان سخت دی دومره غمون از غمی سل سلامه دې سړی ته بالکل رښتیا ده چې لکانی نه انسان سخت دی دلته دې هر څه وکړو دلته خو پښتنه نشته خو ګوره ګوره چې مرګ شته هغه جهان سخت دی
که څه هم د مشاعرې لپاره نیول شوي ترتیبات نسبي ښه وو خو د شاعرانو د شمیر له پلوه کمزوري ښکارېده طنزي شاعر جهانزیب جوهر بیا په خپل طنزیه شعر سره د یو څو شیبو لپاره د مشاعرې ګډونوال خندان وساتل
ختلی دی بدلېږي نه د لر په هغه بایا اوس نه راځي د کوزه نه سوپر په هغه بایا ختلی دی بدلېږي نه ډالر په هغه بایا اوس نه راځي د کوزه نه سوپر په هغه بایا د تیلو لیتر وخته د سلو خاو شاکې جانانه یوې نه کوي چېټر په هغه بایا کورونو کې خبر درکړ چې ډېره گزارا کوي قسم دی که اوس ډاکټر سلنډر په هغه بایا کورونو کې خبر درکړ چې ډېره گزارا کوي قسم دی که اوس ډاکټر سلنډر په هغه بایا
همدارنګه د مشاعرې په مختلفو برخو کې د سولې په پار د محلي سندرغاړو له لورې کنسرت هم ترسره شو شاعر طاهر امین تعجب بیا خپل شعر په ترنم سره ولوست
لګیایم د خپل ځان په تماشا مورتناس نشیم ورتناس شام ورتناس نشام ورتناس غرزی و هم د خپلې تیرې ډار خړلایم هزار خړلایم هزار خړلایم
د خوست والی محمد حلیم فدایی مشاعرې ته په وینا کې لیکوالان او شاعران د ټولنې سترګې وبلل دل هغوی وغوښتل چې ځانونه په ملي مسایلو کې شریک کړي او د نیمګړتیاو په اصلاح کولو کې مهم رول ولوبوي
دغه مشاعری راځي زمونږ تاسو د ټولنیزو اصلاحاتو چې د امان الله خان برنامې وي د هغوی دپاره د یو فرصت په توګه باندې ورنه استفاده وو زه د داسې یوې ټولنې په هیله چې هلته تحرک ثبات او بشپړ امنیت او ډاډ موجود او د دې پر ځای چې موږ د وینو په تویولو کې له یو بل سره رقابت وکړو د خلو په تویولو کې له یو بل سره رقابت وکړو
هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بیلابیلې کلنۍ مشاعرې جوړیږي په همدې ترڅ کې چنار کلنۍ دودیزه مشاعره د تیرو لسو کلونو راهیسې لمانځل کیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلابیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي دغه ناروغۍ اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دي چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړي کی د امریکا د میزوري ایالت د واشنگټن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لومړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي په دې چرنه کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ
د امریکا جغښنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.